کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشه په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د آشنا سپورتس اونیزه خبرونه اوري اوس هم په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ده
د پروان په ولایت کې د سړک د غاړې په د بم په چاودنه کې و ملکی کسان وژل شوي د پاکستان سیاسي مخالف عمران خان د خپل حق وګواښنه تیر شوی چې ویلی دی د اسلام آباد ښار به فلج کی او د سوری د سولې خبرې تر نامعلوم نیټې پورې وزنډې دی
خضر من اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته د رپورټونو هم درته خبرو بلاخره فرانسې د زنګله په نامه د کمپ د تړلو نه وروسته مهاجرین چیرته وړي دا به هم د یو افغان مهاجر د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو واکسین لپاره د ښځینه کارکوونکو په موندلو پسې کوششونه شروع کړي دا چې ښځینه کارکوونکي پیدا کړي دي او که نه دا به په رپورټ کې روښانه شي خو اوس درته اشق الله رحیمزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې و ملکی کسان وژل شوي دي د سیدخیل ولسوال احمد لمر عثمانیار وایي وژل شوي کسان ټول د یو کورنۍ غړي و او په یو موټر کې د واده مراسمو ته روان و تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه ده اخیستی خو ولسوال عثمانیار وایي چې د پیښې په هکله یې تحقیقات پیل کړي دي په کابل کې د هغه درې ورځني کانفرنس نن لومړۍ ورځ وه چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د پسرلي او دوبي د موسمونو عملیات او د دولت د وسلوالو مخالفینو نظامي تحرکات پکې ارزول کیږي په غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن خبرې وکړلې جنرال نیکلسن وویل چې تروریستان او طالبان د کرخې له هغې خوا څخه راځي او باید چې پاکستان طالبانو او تروریستانو ته نور په خپل هیواد کې ځای ورنکړي جنرال نیکلسن وویل چې نړیوال ټولنه د افغانستان تر څنګ ده او هر هیواد چې وغواړي افغانستان کمزوري کی دا نه امریکا او نه هم نور نړۍ ته د منلو وړ ده د طالبانو دوه جګپړو غړو د نمره خودلو په شرط ای پی خبري ایجنسی ویل دي چې پاکستانی لوري د قطر څخه ورغلي درې کسیس هیئت ته خبرداري ورکړي که د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د دوی مشوره ونخلي د طالبانو ټول مشران او د هغې کورنۍ به د پاکستان نه وباسي د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ په دې اړه تبصره ونه کړله خو په خوا د افغانستان حکومت هغه ادعا رد کړې چې وایي په خپله خبره کې طالبانو ته پټ ځایونه ورکوي د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف عمران خان د خپل حق ګواښنه تیر شوی چې ویلي و سبا د چهارشنبه پر ورځ به د مظاهرو د لارې ټول اسلام آباد وتړي او په اصطلاح حکومت به فلج کړي عمران خان د صدر اعظم نواز شریف نه غواړي چې د اداري فساد او رشوت خوري د تورونو له وجې استعفا وکړي خو حکومت عمران خان په ځواب کې په غټو خارونو کې مظاهرې بندیز ولګوه او د سیاسي مخالفینو سلګونه غړي ونیول په همدې حال کې د پاکستان سترې محکمې ویلي دي چې د صدر اعظم نواز شریف قضیه به څېړي عمران خان نن د سه‌شنبه پر ورځ اسلام آباد ته نږدې مطبوعاتو ته وویل چې د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کوي او سبا به یوه لویه مظاهره هم وکړي د پاکستان په اړه بل خبر کې ویل شوی دی چې د کښتیو ماتولو په کمپنۍ کې چاودنه شوې ده او یوولس تنه پکې وژل شوي پولیس وایي چاودنه د ګډانی په ښار کې د کښتیو ماتولو په کمپنۍ کې شوې ده او لسګونه کسان پکې ژوبل شوي هم دي د پولیسو محلي افسر محمد عبدالله ای پی خبري ایجنسی ویلي دی چې چاودنه د تیلو په ټانکر کې شوې او ګڼ شمېر خلک لا هم په دې کمپنۍ کې ګیر پاتې دي د پولیسو په وینا چې ښایي د وژل شوو کسانو شمېر به زیات شي عبدالحکیم لاسی چې د ایدی امبولانس سره کار کوي ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دی چې د یوولسو کسانو مړی یې د اوبو نه راایستلی دي او د ځینو کسانو د بدن ټوټې هم پیدا کړي دي د ښاغلي لاسی په وینا چې ښایي ګڼ شمېر خلک به په دې پیښې کې وژل شوي وي د امریکا متحده ایالاتو د ترکیې د دولت لخوا په مخالف نظر لرونکو رسنیو فشار اچول په سختو ټوکو غندلی دي او د یو مشهورې ترکۍ ورځپاڼې جمهوریت د یو مسؤل په نیولې هم خفګان ښودلی تفصیل یې د متیول عابد نوري
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویان وایي چې امریکا د ترکیه د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا د مسؤلینو لټونې پیل کړې. خو د خبری رسنیو بندول او د خبریالانو بند کچول د تشویش وړ خبره ده. په ترکیه کې قریب 10,000 ملکی مامورین، پروفیسران او ډاکټران له دندو ګوښه کړل شوي دي، او همداشان په 100 رسنۍ هم تړل شوي او د یوې ورځپاڼې مدیر هم نیول شوی. د دغې ورځپاڼې یو کارمند وایي چې
Bu baskılarla kimseyi korkutamayacaksınız. Onu söylemek istiyorum. Der
bir mana kardı. Çok da fişar dilari de kafa kır nişi bedle olay. Şurların ki halk da şey haberi nişi manlay. Nari ham da şey amal nişi manlay. Lekiz ay çe de kartun jıravalı pasar ne olayım.
کم کسان چې نیول شوي وو په هغې دا تور دی چې دوی د ترهګرۍ خلاف د ترکیې د قانون نه سرغړونه کړې او د دولت مخالف کردانو او د داعش د ډلې سره مرسته کړې. په امریکا کې میشت د ترکانو جلاوطن مشر ګولان په دې تورن دی چې جولای کې د ترکیې د دولت خلاف کودتا کې لاس درلود. د بشر د حقوقو د ادارو په وینا د جولای د میاشتې نه په دې خوا په ترکیه کې قریب 100 خبریالان زندان ته اچول شوي دي او اضطراري حالت هم نافذ شوی. متی الله عابد، امریکا غږ،
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د سوریې د سولې خبرې تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدلې. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وایي غربي هیوادونه په دې کې ناکام شول چې په سوریه کې سختریزه اسلامي ډلې مهارې کړي، او همدا وجه ده چې د سولې خبرې تر نامعلومې نیټې پورې وځنډول شوې. ښاغلی شویګو وایي سره له دې چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو د حلب په ختیځه برخه کې هوایي بمباري بندې کړې، خو یاغیان چې غرب ملاتړ کوي هر ورځ د حلب د ښار په هغه برخه په ملکي خلکو بریدونه کوي چې د حکومت په لاس کې دی. د دفاع وزیر سرګی شویګو چې په ملي تلویزیون کې پوځیانو ته وینا کوله ویل چې غربي هیوادونو ته په کار د معلومه کې چې هغوی په سوریه کې د روسیې او که د یاغیانو په خلاف جنګیږي. د ترکیې د پوځ یوې سرچینې مطبوعاتو ته ویلي دي چې زغره لرونکي موټر او ټانګونه د شرناق ولایت د سیلوپی په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه سرحدي پوله لري. د پوځ دغه سرچینې نه دي ویلي چې د ترکیې وسلوالو ځواکونو دغه اقدام ولې کړی، خو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د همدې تیرې شنبې په ورځ ویلي وو چې غواړي په سیمه کې د ترکیې عسکرو ملاتړ زیات کړي. ښاغلی اردوان ویلي که چیرته شیعه ملیشې د عراق د تلفر په ښار کې ویرې پیدا کولو کوښښ وکړي، د ترکیې ځواکونه به یې ځواب ووایي. د تلفر په ښارګوټي کې زیاتره ترکمنان اوسیږي چې د ترکیې سره تاریخي او کلتوري اړیکې لري. شیعه ملیشو د تلفر ښار د لویدیځې برخې نه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف تعرضي عملیات کړي دي، خو ترکیې خبرداری ورکړی که د ترکمنانو د اوسېدو په سیمه عملیات وشي هغوی به یې ځواب ووایي. او وروستی خبر ده چې چارواکي وایي د عراق ځانګړي امنیتي ځواکونه د سه شنبې په سهار د موسل ښار څنډو ته ننوتل. سره له دې چې داعش قوي مقاومت کوي، خو عراقي ځواکونو هڅه کړې ده چې د موسل ښار ته ننوځي. دا په دوه کلونو کې لومړی ځل ده چې د عراق پوځ د موسل په خاوره کې قدم ږدي. د عراق د ځانګړو ځواکونو یو قمندان سمی الاردي ای پی خبري اجانس ته وویل چې ځواکونه د موسل ښار په څنډه کې د کوکجلی سیمې ته ننوتلي دي، او اوس ښار ته د نور وړاندې تګ په حال کې دي. د موسل د نیولو په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم برخه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونې لومړی رپورټ. بلاخره فرانسې په کالی سیمه کې د مهاجرینو هغه کم بند کړ چې د ډېرې بدنامۍ نه په ځنګل مشهور شوی و. د دې سینه د 15,000 نه ډېر پناه غوښتونکي محلي ناحیو او لویو ښارونو ته انتقال کړل چې د پناه اخیستو درخواست لپاره چانس ترلاسه کړي. د فرانسې په ختیځ د رمز په ښارګوټي کې دا زندان د افغانانو او سودانیانو یوې 9 کسیزه ډلې لپاره یو غوره استوګنځی ښکارېده. د امریکا غږ خبریال الیزا براین په دې ډله کې د یو کندوزي افغان په شمول له ځینو کسانو سره خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
د سلویشن آرمی په نوم د یوې خیریه مؤسسې یوه کارکوونکې د کالې د کم څخه د تازه راوتلي کډوالو سره مل ده. د دې ځوانو افغانانو لپاره چې په میاشتو یې په خټو او بارانونو کې ژوند تیر کړی، اوس دا وضعیت عادي ژوند ته مخه کول ښکاري. د سلویشن آرمی خیریه مؤسسه به د دې کډوالو سره په فرانسې کې د پناهندګۍ په غوښتنلیکونو کې مرسته وکړي.
د پناه غوښتنې مسأله به په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي، خو فرانسوي مسؤلین بالکل غواړي چې د دوی برخلیک هر څه ژر معلوم کړي او بیرته د کالې یا هغې ته نږدې کوم بل